د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو ماشامنۍ خبری مجلس احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په روان خبرونه کې مو د هغه تور مسله څېړلې ده چې ویل کېږي د اوبو او انرژي سرپرست وزیر اسماعیل خان د انتخابات خپلواک کمیسیون ته امر کړی چې له هرات کوم کسان ولسی جرګې ته بریالي کړي او کوم ناکامه. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. فرشته جلال زه یې وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د اوبو او برښنا د وزارت د سرپرست محمد اسماعیل په ضد په انتخاباتو کې د لاسوهنې د ادعا په اړه تحقیقات پیل کړي. په افغانستان کې د ناټو ماموریت او له روسیې سره د دې تړون ستراتیژیک ملګرتیا نن په وارسا کې د ناټو د پارلماني اسامبلې د غونډې په سر کې یاده سوه. نن په دارلمان کې 14 وسوه او پاکستاني طالبانو په کراچۍ کې د پرونی 14 وسلوالي حملې مسؤلیت منلی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د اوبو او برښنا د وزارت د سرپرست محمد اسماعیل په ضد په انتخاباتو کې د لاسوهنې د ادعا په اړه تحقیقات کوي. د کمیسیون ویان نور محمد نور پرون خبري رسنیو ته وویل په دې اړه یو صوتي پیغام ترلاسه کړی چې د سپیناوي لپاره یې تحقیقات ادامه لري. په خپله محمد اسماعیل د ځان د سپیناوي لپاره تر اوسه ازادي راډیو سره خبرې نه دي کړې. د ازادي راډیو نن په کونړ کې د سرکانو ولسوالۍ خلکو ته راډیوګانې ورغوښلې. په سرکانو کې د پاکستان څخه د سنوسو افغانانو یو شمېر کورنیو ته راډیوګانې د کونړ د راډیو تلویزیون د ریاست د مسؤلینو په مرسته وویشل شوې. د کونړ د راډیو تلویزیون مسؤلینو وویل چې په دې ډول به خلکو ته د معلوماتو د ترلاسه کولو ښه زمینه برابره سي. په افغانستان کې د ناټو ماموریت او له روسیې سره د دې تړون ستراتیژیک ملګرتیا د جمعې په ورځ په وارسا کې د ناټو د پارلمان د غونډې په سر کې یاده سوه. دا غونډه د 5 ورځو لپاره ادامه پیدا کوي. په راتلونکو 4 ورځو کې به د لیسبون په غونډه کې هم په افغانستان کې د ناټو پر مسؤلیتونو، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر راتلونکي ماموریت او په دې هیواد کې د روسیې د رول په ارتباط خبرې وسي. نن په دارلمان کې 14 وسوه چې د افغان چارواکو په وینا 2 تنه په کښې کې وژل شوي دي. د سیمې د پولیسو یو مسؤول ویلي چې د حملې هدف د ناټو ځواکونو د موټرو کتار و. د ازادي راډیو خبریال مجاهد جواد ساعت مخکې له سیمې په دې ارتباط وویل
مخالفین ادا کړي چې تقریبا تر 15 پورې بهرني ځواکونه وژل شوي دي. خو امنیتي چارواکي د مخالفینو دا قاعده په کلکه ردوي. 14 نن ماسپښین 2 بجې او 15 باندې سوال نو ځواکونو یا موټر هم د پیښې په ځای کې موجود دی چې د موټر مخکې برخه الوتې ده او موټر تقریبا کاملا لمنځه تللی.
په دې ارتباط نور تفصیل نه دی ورکړ شوی. د قانون وزارت وایي له دې وروسته به په سرپل کې د تیلو استخراج او پروسس مسؤلیت کورنیو خصوصي شرکتونو ته وسپاري. د دې وزارت مرستیال پرون خبري رسنیو ته وویل چې په سرپل کې د تیلو څلور څاګانې شته چې تقریبا 6 میلیونه بیرله تیل لري. له دې درکه به شاید د عوایدو اندازه په کال کې پر 200 میلیونه ډالرو واوړي. مسؤلینو ویلي د دې پروژې له پیل سره به زرهاو تنو ته د کار زمینه برابره سي او په عین حال کې به په افغاني مارکیټونو کې د تیلو نرخ ټیټ سي. او سم په مکرین نړیواله خبرونه ته پاکستانی طالبانو په کراچۍ کې د پرونی 14 وسلوالي حملې مسؤلیت منلی دی. حمله په کراچۍ کې د سی آی ډی یا د پولیسو د جنایي تحقیقاتو د ادارې پر ودانۍ شوی وه. په حمله کې لږ تر لږه 18 تنه ووژل سوه او تر سلو زیات زخمیان شوي دي. پولیسو ویلي چې اول وسلوالو ډزې پیل کړې او تر هغه وروسته حمله کوونکو یوه لارۍ چې چاودیدونکي مواد په کښې کې ایښودل شوي وو له ودانۍ سره وجنګېده. د پولیسو په نقشه سوې ودانۍ په داسې ځای کې موقعیت لري چې د امریکا قونسلګري، عصري هوټلونه او نورې دولتي ودانۍ هم ورته نږدې دي. رپورټونه وایي چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو روابطو مشرې کاترین اشتن د ایران د اتمي پروګرام د مذاکره کوونکي هیئت رئیس سعید جلیلي ته د راتلونکې میاشتې په جریان کې د لیدو وړاندیز کړی دی. دواړه لوري به د ایران د اتمی پروګرام په اړه خبرې وکړي. غربي خبری اژانسونو د ډیپلوماتانو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستل سوي ویلي چې میرمن اشتن شایي د دسمبر په 15 په سویزرلند کې د ایران د اتمی پروګرام د مذاکرو د هیئت مشر سید جلیلی ته د لیدو وړاندیز لیک وسپاري. د جنوبی کوریا په مرکز سول کې د نړۍ د شلو بډایو هیوادونو د استازو په سرمشري زکه پریکړه وسوه چې پر رقابتي ډول به هیوادونه د خپل اسارو د نرخ راټیټولو څخه ډډه کوي. سرمشري زکه ګډون کوونکو نن هم داراز موافقه وکړه چې له دې وروسته د اسارو د تبادلې لپاره د مارکیټ پر یو معیاري نرخ اتکا زیاته کړي. د څارونکو په باور دا وروستۍ پریکړې ډېرې عمومي وي او په زیاتو جزئیاتو یې باید بحثونه وسي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما خبرداری ورکړ چې نامناسب تجارت او د اسارو احتکار له نړیوال اقتصادي بحران سره مبارزه متاثر کوي.
Some countries are running large surpluses, others running large deficits.
یو شمیر هیوادونه له ستر مالي کسر سره مخامخ دي او ځینې نور د ذخیرو جوړولو توان لري. موږ په هغو تیرو اقتصادي بې ثباتیو کې چې بحران یې رامنځته کړ د بیا غورځېدو له خطر سره مخامخ یو. د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې چین په مصنوعي ډول د خپل پیسې یا نرخ ټیټ ساتي. په مقابل کې چین او یو شمېر نورو هیوادونو پر متحده ایالاتو انتقاد کړی چې له اقتصادي بحران څخه د وتلو په خاطر یې لږ تر لږه 500 میلیارد ډالر مارکیټ ته راایستل دي. د ملګرو ملتونو سازمان له نړیوالو څخه غوښتنه کړې چې په هیټي کې د کولرا په ضد مبارزې سره 143 میلیون ډالر مرسته وکړي. رپورټونه وایي چې په هیټي کې شدید کولرا خپره شوې ده او تر اوسه شل تنو زیات په دغه ناروغي وژل شوي دي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي نن په جاپان کې سره ګوري او د اتمي وسلو د لمنځوړلو په اړه خبرې کوي. غونډه باندې د جاپان د هیروشیما په ښار کې چې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د متحدو ایالاتو اتمی حمله ویجاړ کړ ترسره شي. په دې درې ورځنۍ غونډه کې د تبتیانو تبت سوی مشر دالای لاما وینا کوي. جمهور رئیس باراک اوباما چې تیر کال د اتمی وسلو د لمنځوړلو لپاره د هڅو په خاطر د نوبل جایزه ورکړل سو په دې غونډه کې ګډون نشي کولای، ځکه په عین وخت کې په جنوبی کوریا کې د نړۍ د شلو بډایو هیوادونو له سرمشریزي او په جاپان کې د آسیا پاسفیک د هیوادونو له غونډې سره بوخت دی. د روسیې پخوانی جمهور رئیس میخایل ګورباچوف هم د روغتیایي دلایلو له مخې په غونډه کې له برخې اخیستو ډډه کړې. او د اسرائیل پخوانی صدر اعظم ایرل شارون چې تقریبا له تیرو 15 کلونو په کومه کې دی له روغتون څخه نن د هغه خپل کور ته ولېږدول سو. ایرل شارون 28 کلن دی. تل اویف ته نږدې د هغه روغتون مشر چې ایرل شارون په کې بستر و د اسرائیل راډیو ته وویل چې ایرل شارون د اسرائیل په جنوب کې د هغه خپل کور ته لېږدول سوی خو تر اوسه هم په کومه کې دی. ایرل شارون په اسرائیل کې له 2001 تر 2006 میلادي کال پورې صدر اعظم پاتې سوی.
دا ساده رادیو ما شمنه خبری مجله اوري. ازادي رادیو هغه کسر تر لاسه کړی دی چې پکې د انتخاباتو د کمیسیون یو غړی له ادعا سره سم له اسماعیل خان سره شخی شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د اسماعیل خان ژغ نه پیژندل کیږي خو له هرات یو ناکام کاندید وای.
او اسماعیل خان که ټول دنیا پوجیش ده د اسماعیل خان خان.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عملیاتو ته مو د امریکایي چارواکو له اندیشنو خبره وو. په خبرونه کې به مولدي هم خبر کړو چې د فرانسې د بهرنیو چار وزیر کابل ته تللی. د پاکستان په ستر شهر کراچۍ کې د پولیسو پر یو مرکز برید چا کړی دی. د دې ترڅنګ یو شمېر نور مطالب هم تر شپږ نیمه بجو د ازادي راډیو له رواني خبري مجلې اوریدلی شئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هغه کسر چیړنه روانه ده چې پکې د اوبو او انرژي وزیر اسماعیل خان تورن شوی دی چې د انتخاباتو په نتیجو کې لاسوهنه کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې یو اواز را رسیدلې چې د دوو کسانو ترمنځ خبرې اترې دي. البته کوم څه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وڅېړه، لوري ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو عادی موقت کارکون که ده چه ده انتخابات پاکلا یو چه سره غیگی ولی بلور تا آواز دیر واضح نده او سره ور باندنه پویزی چه پرشتین دول بانده چوک ده او حقیقت دوی پا کمو موضوعات بانده سره خبره گوی برحال ده یو تخطی ده پا حقیقت که ده تاکن اختلوه کمیسیون پیکر داوه چه ده کارکون که جمع سیدی یا مغاواز در شکایت کمیسیون تا ورو پیجندن شی او بالاخره در شکایت کمیسیون با پدی برخه که لازیات تلنه بود.
خپور شوی کسرت سباندی چلویش تقیقی دی. لی دا سرسم داد سپتمبر دات لسمی نیتی دا ولسی جرگی دا انتخاباتو دا درغلوی و لمبری سبت شوی سند دی چی دا حکمت یو چارواکی پا درغلی پکی تورن شوی دی. دا خی کسرت آزادی راژیو ترلاسه کرده دی. پیوی برخی که یاورو. په خبره شوی کسرت کې د اوبو او انرژي وسنۍ وزیر او د هرات پخوانی والی تورن شوی دی چې د انتخاباتو د کمیسیون یو مسول ته وایي چې نتیجې باید داسې شي. په کسرت کې له هراته ولسی جرګې ته په کاندیدانو کې د احمد بهزاد نوم هم اخیستل شوی دی چې باید بریالی نشي. احمد بهزاد ازادي راډیو ته وویل چې اسماعیل خان له ده سره پخوا هم د نظر اختلاف درلود.
تریز که اختلاف نظرهای جدی بنده با آقای اسماعیل خان دارم و موضوعگیری های در گذشته در برابر عملکرد اسماعیل خان چی در زمانی که والی بود در هرات و چی زمانی که در کابینه رئیس وزیر حضور داشت ما داشتیم، انتقادات جدی داشتیم بر سیاست های اسماعیل خان و عملکرد اسماعیل خان.
احمد بهزاد زیاتوی چی ده کسرت اوریدلی دی او یو مختص شکاری چی ژغ ده اسماعیل خان دی. د دې کسرت په اړه په هرات کې د ولسی جرګې یو کاندید چې په انتخاباتو کې ناکامه اعلان شوی دی وای ما کسرت اوریدلی دی پکې د اسماعیل خان ژغ دی چې د انتخاباتو کمیسیون له یو مسول سره خبرې کوي. دغه ناکامه کاندید غلام قادر اکبر تور پوری کوي چې د کسرت کاپی یو شمیر کاندیدانو ته سپارلې ده څو دا ثابته شي چې اسماعیل خان د انتخاباتو په نتیجو کې لاسوهنه کوي. غلام قادر اکبر زیاته کړه چې په کسرت کې بل لوري ته د عبدالرشید ارشاد ژغ دی چې اسماعیل خان یې تهدیدوي. له غلام قادر اکبر سره په هرات کې د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی مرکه کړې.
تاسو ولسی جرګې ته کاندید وی حتی په لومړنیو لیستونو کې مو نوم راووته بریالي کاندیدان ویم نو بیا یو په یو د تاسو نوم ووتله هغه نه ولسی ویل چې تاسو تقلب کړی ده د انتخاباتو د شکایت د کمیسیون نخونه د تاسو لیک دغه انتخاباتو له بهیرې د ووتو او د نوم د خط کولو علت څه و؟
تاسو په خبري یاستئ چې زه د هغه کاندیدانو وم چې کامیاب وم ما دغه کامیاب کاندیدانو و چې په تاثر او تاسف کیده سم چې وایم اوس یو سند زما په لاس کې دی چې هغه د تورن اسماعیل خان د اوبو او برښنا برحال وزیر چې هغه یو عالی رتبه کارمند چې معلومی چې د کمیسیون مستقل انتخابات یو کارمند دی هغه ته امر ورکی او هغه ته وایي چې بچدا اکبر کامیاب بنیسی او دغه کامیاب سی دغه نسی دغه کامیاب سی دغه بنیسی دا سیز پویژم چې او نورو به پویژی چې زما حق مثال چې لیست اوس به نیم داد اسماعیل خان دستور و پدی منا چه موج اسماعیل خان خلق نیو او اسماعیل خان غواری چه پهرات ول از حق وکیلان چه زی پارلمانت بچه در اسماعیل خان در دلی او موج در حقه در دلی نیو پمدی ارتباط زه اوس نیم پلست
تست کنه لیست نووت لی تست در غاگ په دغه وخت کې په لاس راول کمخه در سره و ولې په هغه زمانه کې ستاسو کامیاب وي دغه غږ د اسماعیل خان چې ته وایې د اسماعیل خان د مطبوعاتو ته ورنه کې یم کمیسیون د شکایت ته ورنه کې
البته دقیقا همه وقت ما تبرسیده چه په همه قشفا که زموجنوم اعلان سو چه دا تقلب کردی و په دقیق حالت په دقیق شیبه ما سرا نو چه ما سرا وی موج هر افشامی کردی
کسی وید اسماعیل خان غک ده اسماعیل خان چه وید چه سر خبری کوی او چا په الوان بانی معلومات بر کوی
حقا سره چه غسل ارتباط نیسی و خبرکی و دقا مکالمه معلومی جی حقا یو دو رتبه مامور دی زه حقا نفی جانم پا کمیسیون انتخابات و طبیعتا اوز چه زه خبریم ده انتخابات یو غشتر سره ای چه پا حقا که سخنگوی دی ده نور پا نوم اعتراف با که دیدی چه دازه موج یو دو ارپای کارمند دی موج حقا سرنولیت معرفی که بو اسماعیل خان که طول دنیا پویش داد خواند اسماعیل خان قد
تو وای اسماعیل خان کتاب
اسماعیل خان حقا تو وای چدا غلام قادر اکبر بچه ایستیسی مثال معروف فضلی بچه ایستیسی عزیز نادم بچه ایستیسی مثلا رفیق شهیر بعد ایستیسی او حق نمندان او حق کاندیدان چه لگ بپویجی یعنی مثلا اصول بلده یا مثال تحصیلات بلده حقا وای چه بد دلسن ایستیکی و جالب داده چه مثلا اسماعیل خان شیخ موسی رضایی تاییدوی او نور به تاییدوی اما دا پختانه چی دی پختانه نتاییدوی پاق خبره
شیخ موسی دی از رقم پرید؟
بله هو بله هو
ولی پختانو سره ولی تاس سره تو کسانو سره که تا وایزده پختانو سره غده تاس سره شخصی مشکلات ندارد اسماعیل خان؟
ما خواهد سر مشکلات ندارد دو اتاق تجارت انتخابی رئیسی ما در دولت سرهیم بنایم دولتی کارم موندی که اتاق تجارت هم انتخابی مرجع در چپ انتخابات ما گتلی و پدر از رای که انتخابی افتخاری رئیسی ما موش هر روی سر مشکلات ندر لوده اما اسماعیل خان ذاتن داست سریده چه هم اخپل ده عقیدتی یا مفکوروی یا سلیقوی مخالفین دشمنی به کیری پا تیری تیری کلوکی
په هرات کې مو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د ناکام شوي کاندید غلام قادر اکبر څرګندونې اورېدې چې تورې پورې کړ چې په یوه ثبت شوي کسټ کې د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر اسماعیل خان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته لارښوونه کوي چې په هرات کې دغه کاندیدان ناکام کړي د اسماعیل خان یو ویاند محمد وحید اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې اسماعیل خان پر دې تورونو تبصره نه کوي
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له افغان چارواکو سره په کابل کې ویني د موضوع جزئیات له سلطان محمد سرور څخه اورو
د فرانسې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نو ویل چې بهرنیو چارو وزیر برنارد کوچنر په یوه ناڅاپي لیدنه کې افغانستان ته پلار دی افغانستان ته د برنارد کوچنر دغه سفر چې په خوانه دی اعلان شوی کې دی شي د فرانسې د یو لوړ رتبه چارواکي په توګه د نوموړي ورستۍ سفر وي برنارد کوچنر چې یو اویا کال عمر لري او په خوایې د بشري مرستو په برخه کې کار کړی دی کې دی شي راتلونکو اونۍ د فرانسې په حکومت کې د تغییراتو له امله خپل وظیفه له لاسه ورکړي د فرانسې د بهرنیو چارو د وزارت برنارد والیری وویل چې بهرنی چارو وزیر افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې له افغان چارواکو سره ګوري د ایل جمهور رئیس حامد کرزی سره د غونډې په ترڅ کې د فرانسې او افغانستان د اړیکو او په لیسبون کې د ناتو د مشرانو له غونډې مخکې د افغانستان د وضعیت په حق له خبرې کوي د لیسبون غونډه د راتلونکو جمعې په ورځ پیلېږي چې جمهور رئیس حامد کرزی هم وربلل شوی دی فرانسې په افغانستان کې 3250 عسكر لري چې له وسلوالو مخالفینو سره په جنگ اخته دي او افغان ځواکونه هم روزي 50 فرانسوي عسكر تر اوسه په افغانستان کې وژل شوی دي بلدا چې څه د پاسه لس ورځې کېږي چې دوه فرانسوي خبريالان په افغانستان کې د مشکوک وسلوالو لخوا برمتنی ول شوی دي د فرانسې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل چې برنارد کوشنر د دغو خبريالانو نو په اړه افغان چارواکو سره خبري کوي د ایل فرانسوي ډیپلوماټانو او عسکرو سره هم ګوري او په افغانستان کې باندې دوی د سخت ماموریت ملاتړ او مننه وکړي
د ازادي رادیو خبری مجله هوري
کڅام چې جنو امریکایي او ناتو چارواکو د افغانستان په جګړو کې د بری ادعا وکړي او وايي په کندهار او هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات بریالي دي د امریکا د بهرنیو اړیکو یوې معتبر شورا د جمعې په ورځ د افغانستان د جګړې د وځي پاړه اندیشنه وشودله د مسلې تفصیل به د فرانس پریس خبري اژانس رپورت په استناد له جنقه علي کوزي څخه وور
د امریکا د بهرنیو اړیکو د شورا عامل هیئت چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جګړو کې د جمهور رئیس اوباما د عسکرو زیاتولو او له دې هیواد څخه د 2011 کال په نیمایي کې د عسکرو د ایستلو د پلان ملاتړ کاوه د جمعې په ورځ په جمهور رئیس اوباما غږ وکړ چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور کم کړي د بهرنیو اړیکو د شورا د عامل هیئت غړو ریچارډ آرمیټاج او ساموئل برګر چې د پخوانیو جمهور رئیسانو جورج دبلیو بوش او بل کلینټن په ادارو کې مهمې دندې درلودې وای د جمهور رئیس اوباما اداره د افغانستان په ستراتیژۍ باندې د دسمبر د میاشتې کره کتنې وروسته باید سختې پریکړې وکړي د بهرنیو اړیکو عالی شورا وای متحده ایالات په افغانستان کې شاوخوا 1,00,000 عسكر لري او په روان ناوړه اقتصادي حالت کې هر میاشت د جګړې لپاره په میلیاردونو ډالر لګوي دوی وای د پاکستان او افغانستان لپاره داسې ستراتیژي جوړه او تصویب کړي چې د امریکا د خلکو ډېرې سختې غوښتنې پکې ذکر شوې دي. د بهرنیو اړیکو شورا وایي دوی په افغانستان کې د امریکا د بری په اړه زیات هیله من نه دي او چانس یې هم کم بریښي. د شورا عامل هیئت د جمعې په ورځ وویل که چیرې په افغانستان کې پرمختګ ولیدل شي نو متحده ایالات به وکړای شي چې د 2011 کال په جولای میاشت کې خپل پوځي حضور راکم کړي، خو دا د جګړو د ډګر په وضع او شرایطو پورې اړه لري. دوی وایي که چیرې په افغانستان کې د امریکا په هلو ځلو کې پرمختګ ونه لیدل شي نو غوره به دا وي چې متحده ایالات په دې هیواد کې خپل پوځي ماموریت کوچنی کړي او خپل پام باید د تروریزم ضد چارو او هدفونو ته واړوي. د بهرنیو اړیکو شورا وایي داسې شواهد نه تر سترګو کیږي چې له 2001 کال راهیسې دي د القاعده شبکې د روزنې کمپونه له منځه وړل شوي وي، نو غوره به دا وي چې امریکا په افغانستان کې د 10 او 20 زرو ترمنځ عسکر ولري او د خاصو ځواکونو تر مشرۍ لاندې د وسلوالو پر ضد جګړو او عملیاتو کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو اړیکو د شورا عامل هیئت وایي د عسکرو په کمولو کې خطر هم شته، په دې معنا که چیرې وسلوال طالبان له نورو بهرنیو تروریستانو سره لاس یو کړي نو د کابل کمزوري حکومت ته به ستونزې رامنځته کړي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
ازادي راډیو له لوري د کونړ په مرکز اسداباد او نارنج څوک یو سرکانو ولسوالیو کې راډیوګانې ویشل شوې دي. له کونړ روحلا انوري رپورت لري.
څو تنه خټګر چې لاسونه په خټو کې کړ دي او راډیوګانې ترلاسه کړي وایي
زبان ما د خالق د سرکانو لیکلي اوسېدون کې او د سرکانو د ولسوالۍ د ازادي راډیو نمنګ خبرونه ما او لاغه څنګه ډیر علاقه لرو.
د سرکانو ولسوالۍ اړوند د ټانګو په سیمه کې له پاکستان څخه د راستنو شوو کډوالو پندغاله پروت دی چې نږدې 1500 کورنۍ پکې هستوګنه کوي. یاد پندغالي کې نږدې 500 مستحقو کورنیو ته راډیوګانې ورکړل شوې.
موږ د ازادۍ خبرونه په مسالې په اورو، بس دا خبر نه خبرې کو دا په اورو.
زما نوم جهانگیر دی، ټانګو په کیم کې اوسېږم. مهاجری د پاکستان نه راغلی ډېر وخت هم وشو او د خلک راغلي د ازادي راډیو طرف نه موږ ته راډیوګان راتلې. په یو دې دغه باندې چلانېږي، په دې بل باندې استن ګرځي او د موبایل چارج اپ کارم کوي. دې باندې ډېر خوشحاله شو د ټول سپینګیرو خلکو ته ډېر همکاري وسره وکړه. ان شاء الله دغه نه ډېره مننه. څلور کسان ته راډیوګان ورکړي.
دغه ډول د نارنګ او څوکۍ ولسوالۍ او د کونړ په مرکز اسداباد کې هم په یو شمیر کسانو نوموړي راډیوګانی وویشل شوې. د دغه ویش پاړه د کونړ د راډیو تلویزیون امیر محمد اسف روفی چې د ویش په چارو کې همکاري کوله وویل
د هر څو وړاندې زه د کونړ د راډیو او تلویزیون د رئیس په توګه د ازادۍ راډیو دغه نوښت څخه چې دوی په لاره چولې دي په ټول افغانستان کې مننه او قدردانی کوم. ځکه ازادۍ راډیو داسې و نوښت و چې نه یوازې د خلکو ته د خبرونو او د معلوماتو د وړاندې کولو چارې پر مخ بیایي، بلکې د دې تر څنګ خلکو ته د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره وسایل برابر. دغه راډیو ګانې چې زه خپل د دغه راډیو ګانو په ویش کې د ازادۍ راډیو د خبريال سره یو ځو ما په عادلانه ډول کونړ په بیلابیلو سیمو کې او داسې سیمو کې چې هلته خلک ډیر بے وزله او ډیر مسكين خلک دي، مثلا د سرکانو ولسوالۍ د ټنګو په سیمه کې گاونډي هواد څخه راستنه شو کډوالو ته په پنګالي کې د راډیو ګانې ویشل شي. د نارنګ ولسوالۍ د برنارنګ په کلی کې او په نورو کلو کې د راډیو ګانې ویشل شي، په څوکۍ کې ویشل شي.
د یادونه ورده چې له کونړ څخه وړاندې په کابل، ننګرهار، مزار شریف او ځنو نور ولایتونو کې هم د ازادۍ راډیو د مسولینو لخوا د تورته راډیوګانی ویشل شوې وی. یادې راډیوګانی د لمر څخه انرژي اخلي، د موبایل د چارج کولو او د رڼا ورکولو لپاره هم ترې ګټه اخستل کېدی شي چې هیڅ ډول بیټرۍ ته اړتیا نه لري.
ازادۍ راډیو ته وګورئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
پاکستانی طالبانو په کراچۍ کې د تیر شپې د برید مسولیت په غاړه واخیست. دغه برید د کراچۍ د ښار په یوې مهمې سیمه کې چیرته چې د امریکا قونسلګرۍ موقعیت لري د پولیسو د جنایي تحقیقاتو په دفتر باندې وشو. په دې حمله کې لږ تر لږه 13 کسان مړه او تر 30 زیات ټپیان شوي دي. سلطان محمد سرور د لویدیځو اژانسونو د رپورټونو په استناد دا مسله څېړلې.
د کراچۍ په ښار کې د پولیسو په دفتر باندې د تېرې شپې برید څرګندوي چې د پاکستان د دولت وسلوال مخالفین سره له دې چې په قبایلي سیمو کې د امریکایي بې پیلوټه الوتکو د مکررو بریدونو لاندې دي، بیا هم کولی شي له خپلو اډو لرې سیمه کې بریدونه تنظیم کړي. د پېښې یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل
که فایرنګ شروع شو کا سی آئی ڈی مین گیٹ باندھے تو دین لکشان تھا لرے ناستے ماں اور اچانک تقریباً یو ات نہ کسان را لے اور لاس کے رہ مشینوں مکے فائرنگ شروع ہوا فائرنگ سنگھ اچھے ہو تقریباً شل منٹا فائرنگ چلے دلے دا فائرنگ کرے دا اور بیا پارام رہا گاڑے دن رہو شیزور گھنٹ گاڑے پورا باروق نہ ڈکو دن رہو بیریل کو کلاو کو ور کلاو کو دن نہ ہو دھماکہ شو ہو.
پاکستانی طالبانو چې له القاعده شبکې سره اړیکې لري په وروستیو کلونو کې د پاکستان ثبات او امنیت له لوی ګواښ سره مخامخ کړی دی. د دوی انتحاري ډلو په وروستیو کلونو کې په دولتي او بهرنیو اهدافو باندې د خپلو بریدونو په نتیجه کې زرګونه کسان وژلي چې اکثریت یې ولسي خلک وو. د دغو بریدونو په نتیجه کې په دولت باندې د خلکو باور کمزوري شوی دی. د کراچۍ یوې اوسیدونکي چې د برید په نتیجه کې خپلوان ټپیان شوي دي ازادي راډیو ته وویل
او زما د ماما د لور رغه شوې ده او هغه کور ورکه رغه شوې هغه زخمیان جو هغه کور لمیوړل او دا کور داسې ولند د دې کې دا کور د باو شوې ده دا غي ټولو 1000 کیلو بم سم معمولی بم خو نه حال تر ټولو لکه زلزلې غونته جټکی راغې هر ځای لا راغلې ده. حکومت لا پکار دي چې یره د غریبانو سره چلو کیو دا خو نه ده کنه یره چې حکومت پارام کینه حکومت لا دا پکار ده چې حکومت اوس د غریبانو دغه مدد وکيو.
ضیاء الرحمن د دفاعي او سیاسي چارو کارپوه چې په کراچۍ کې اوسي د تېرې شپې د برید په اړه چې د ښار په یوې حساسه سیمه کې د پولیسو د جنایي تحقیقاتو په دفتر وشو وایي چې د دغه مرکز افسرانو د تروریزم ضد مبارزې په ترڅ کې په تیرو څو میاشتو کې د لشکرې جنګوي او تحریک طالبان پاکستان ګڼ شمېر کسان نیولي وو او برید د غچ اخیستلو لپاره شوی دی.
سی آئی ڈی سروس افسران جی ایس ایس پی چودھری اسلم ایس ایس پی فیاض خان ایس ایس پی عمر شہید اور ایس پی مظہر مکوانے دیو با کراچی کے اینٹی ایکسٹریمزم سیل دیو چلائی اور دیو پر یونس میں شہدور اس میں چودن دیر زیاد کارادم لشکر جنگوی اور تحریک طالبان پاکستان دیر درجنوں خلق نیولیو اجے کی دو رزمخ کے دا وہ کسان کم کے اقبال باجوڑے وہ کسان نور یارم نیولیو نو دا کم کاراوی دا دا بیسکلی میسیج ہو اوی کم ٹارگیٹ ہو دا کسرو افسران ہو دا سرون افسران پا اٹیم مانی دفتر کی موجود نو.
د پاکستانی پولیسو د جنایي تحقیقاتو څانګه یا سی آئی ڈی په کراچۍ کې د تروریزم ضد مبارزه کې مخکښ رول لري. دوی څو ورځې مخکې د لشکرې جنګوي ډلې شپږ کسان نیولي وو. دغه کسان د رواني اونۍ په پیل کې محکمې ته هم وړاندې شوي وو. لشکرې جنګوي چې له القاعده شبکې سره ارتباط لري ویل کېږي چې په پاکستان کې په مهمو او حساسو اهدافو بریدونه کړي دي. دغه راز ویل کېږي چې اسلامي ډلو د کراچۍ په ګڼ نفوسه ښار کې چې 14 میلیونه وګړي لري پناه اخیستې ده. په کراچۍ کې د افراطي ډلو لخوا په وروستیو کې په شیعهګانو او د صوفیانو په مزارونو بریدونه شوي دي.
په کراچۍ کې تېره شپه دایمي شاهدانو په وینا تر 30 دقیقو ډیر وخت وسلوالو ډزې وکړې، بیا د پولیسو د جنایي تحقیقاتو پر دفتر چاودنه وکړه. په دې پیښه کې لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي او د ټپیانو شمېر تر 100 واوړي. په پاکستان کې تمکی شو د سند له مرکزه د بلوچستان مرکز ته ورځو. د کوټې په ښار کې نن د پاکستان پر وخت د 3 بجو شاوخوا سلسله وشوه چې له امله خلک له کورونو او جګو ودانیو څخه سړکونو ته راووتل. په کوټه کې د ازادي راډیو خبريال بارکوال میاخیل د کوټې د څو شاریانو شغونه راستولي چې د زلزلې ټکانونه احساس کړی دي.
عبدالباری حمزه کوش یاره دل زو بیره دل منډه میکړه نه دا بلډینګ اندې را کېدل چې دا راز سر دغه سو دا بلډینګ
مانو عبدالخالق دی
زل تا ولاړم د حمزه کيو د موشو چې وشو را دل خلګو را منډه کړل یو تل زو بیره دل ما تورنګ سره شو دل بیخیز شدید زلزله وا از دکان اوس د ویر نه سم نه وته لای ولې بیا زلزله را نس
محمد هاشم موږ ډوډۍ خوړه د ډوډۍ باندې سوال وار د اسپریس وا پیدا غو د جټکرا په درېم منزل کې حمزه دا زار شو کې د زلال شروع ز شترمن گیټ را ورسیدم زلاوا د باندې یخ دی خو خلق بیا هم ویری جډیر نو مسموم یخ دی د باندې من سپری وتاړی په شار کو نه ممکن ده په نور ځای کې یو مشکل دی تیز جټکی و ده ډیر
زبانو وینې اطلاع یار زنا سم سه دوی درې جټکی رالی په آباد مارکیټ خلک غصه شروع کړه ډیر زور ور جټ کوله باید په کار شي خلک میدانو ته وزیر زې من سپټی ځای ته ځان ورسی نو کې دی چې خدای ما کبره ولا جټ کبه بسې.
د کوټې د څو شاریانو خبرې مو واورېدې چې وایي زلزلې سخت ویرولې دي او د دې احتمال شته چې بیا زلزله راشي. د زلزلې دغه تازه ټکانونه پر یختر سکیل څلور اشاریه پنځه شول سوی دي. له همدې سره د ازادي راډیو د دې سات خبری مجله هم سر ته رسیږي. په راتلونکي خبری مجله کې چې په شپږ نیمې بجې پیل کیږي، مصطفی صدیقي له تاسو سره دی او مقیم نائب په خبری سرویس کې همکاري کوي. زه احمد شیبر له تاسو څخه اجازه غواړم. ورځ مو نیکمرغه.